په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. مخامنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به ټولو نجونو ښوونځي پرانستل شي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت سلاحکار او د افغانستان د پخواني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی نن په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. حقانی ویلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او دا د ټولو دیني عالمانو او د افغانانو هم غوښتنه وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیکو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیاندي او دوه کسان لا درک دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې دغه راز ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې دي او ښایي د اوښتو زیانونو اندازه له دې هم لوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې تېره شپه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمیر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کرنی راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان د نړۍ د 350 ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوستل شوی دی. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوما او چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړل. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ ورخت تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 13، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19، او جلال آباد اسمان برګ ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 20.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو په باب واوري. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي.
افتایي په معلوماتو موږ اخیستي دي 13 تر 40 پورې شهیدان لرو او 10 زخمیان لرو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سیمه ته لاړل چې مخکې د ناامنیو له امله نشوي تللی.
څنګه هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نشو تلی. بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته.
هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلي وایي دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
اختر یې داسې خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنوشت فکر دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دغو لسو ولایتونو کې د وروستیو معلوماتو له مخې نږدې 40 کسان مړه شوي، 13 ټپیان دي او 2 تنه لا درک دي. دغه راز وروستیو سیلابونو په ځپل شوو سیمو کې خلکو ته نور مالي زیانونه هم اړولي دي. نور په دې رپورټ کې
غلام محیودین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د درېو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنوی تپیو استول سوی ویجوی پیغام کې ویلی
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مبخود ورکسوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتي ځمکه تخریب سوی ده. همداسې سل کوره تخریب سوی دي. هغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځای سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د ورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي مترو پورې اټکل سوي ده.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه مو په خپل فیسبوک پاڼه کې تاسو پوښتنه کړې و چې آیا په سیمه کې مو باران ورېدلی یا سیلابونه راوتلي دي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو په دې اړه لیکنې کړې دي. له پکتیا ولایت څخه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه ښودلی ویل الحمدلله ډیر ښایسته باران وشو، ټوله فضا ورسره تازه ښکاري، هیڅ چاته زیان نه دی اړولی، بلکې ډیره فایده یې رسولې ده. عزت خان لیکلی څومره درته وژاړم وطنه ژړېدلې. محمد نبی محمدی لیکلی میدان خار کې سیلابونه نشته خو ګلې زیان رسولی دی. له خوسته هم نجیب الله تورابی لیکلی باران هوا تیزه، باران وشو هوا تیزه و خو سیلابونه ندی راوتلی. کور موادان چې ازادي رادیو دا پوښتنه مو هم ځواب کړی ده. د طالبانو یو چارواکی ویلی چې په نږدې راتلونکو کې به په ټولو نجونو ښوونځي په افغانستان کې پرانیستل شي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت سرکار او د افغانستان د پخواني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی کړی او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکو کې به په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. انس حقانی چې په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته خبرې کولې، دغه راز وویل په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمان راپورته شول او د اسلامي او افغاني کلتور په رڼا کې د نجونو د زده کړو غوښتنه وکړه.
مسوب باید دا فکر ونه کړي چې یو مشروع کار د اسلامي نظام له طرفه هغه بندېږي یا د ولس خویندې لوڼه چې د ولس په درد خوري، د ولس د دردونو د دوا دپاره، د درمل دپاره هڅې کوي، د هغوی دپاره تربیه حاصلوي، هغه به له دې برخې محروم کېږي. دا تشویش باید څوک ونه کړي. او په نږدې ورځو کې د علماو لخوا به انشاءالله د خپل میکانیزم سره سره سومره زمو معلومات لرم یو خزر به تاسو ولرای ټول د بار له خوخی سبب وګرځي او عملاً به هغه دا کار سره پیل شي.
د ښاغلي حقانی په خبره مخکې هم د پوهنې وزارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خبره نه وه شوې، خو بلکې تر امرسانی پورې د ځنډېدو یادونه شوې وه. د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له بلخ ولایت پرته په ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړی شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن د غرض اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو ګواښل به او پر دوی برید به لا ځان سانسوري ته لار هواره کړي او هغه به د دې سبب شي چې ډیر مسلکي خبریالان خپل کارونه پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالانی او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنی سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی، تر خوای ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښې او ځنیو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نه یو رسنی هم نه ده بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل خبرنې تمیل له لاس ورک، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې غوله هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درول او خلک استل، نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شې تبان غو هم متاثر شوی او ځینو کارونه پرې د لیور اسنیم د اسلامي مطبوعاتو د بندسوي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي پاړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې پرون په خپل تازه درجه بندي کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په درجه بندي کې سلور د شنوري شاتل ویدلې. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځایني ولرې. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې له قوللي کې په 2021 کال کې 293 خبريالان بنديانو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمیره ډیره لوړه ده. د 2021 کال د اگست 15 وروسته هغه ورځ چې طالبان په افغانستان بیا ځلی واکمن شوي، ډیری خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي د دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د پلازمن کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د کوچني اختر ورځې له برېښنا پرته په تیارې کې تیر کړي او له همدا ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا ستنو د نړولو او تخریبولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. له اختر یوه ورځ مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوه ستنې د نامعلومو کسانو لخوا ونړول شوې چې د کابل په ګډون د 11 ولایتونو په اوسیدونکو برېښنا پرې کړه.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای کوچنی اختر یې لبرېخنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وای په سالنګ کې د وارداتي برېخنا د دوه وستنو د نړولو لامل د برېخنا نه موجودیت لګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل خاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته ویل
هیڅ روزیت مو سن پارک نه درم وه ټلیفونای مو به چارج است دیگه
د اختر په درې ورځو کې مو برېښنا نه درلوده ان زموږ ټلیفونونه به چارج دي د شپې لوري برېښنا هیڅ ناراضي له همدې عمل په کورنو کې ان د استعمال وبنه لرو ځکه هر څه په برېښنا چلیږي
سنوم خاموش است
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د لزولو مخه دی ونیسي کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبیږي دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کیږي بل ستونزه دا راپیدا کوي چې د یوې ستنې د بېرته جوړولو باندې ډېر زیات مالی لګښت هم راځي
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې لاختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې هڅه مو وکړه چې د دغستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو خو مسؤلین وایي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي نو د دې د صرف د اخلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي هغه هدف ته به هیڅ کله ونه رسیږي د موږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلومو وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه و
کله کابل خار اوسیدونکو اختر په تیاره کې تیر کړی د کونړ یو شمېر اوسیدونکو بیا وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نشوي ورتلی
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او ښارونو کې وو چې هغه هم له ویرې ډکو خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی شي په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود ذبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي تل تلیو د ډیورن پر ذکر خلا ډیر خپل او د سیل د پار زیاده او په دغه تیرو 15 کلونو کې د غسیم نچوي د نه امن وي د غلطه څوک نشوتلې په ډیر زیات تعداد کې سیلانان راتل لنور ولایتونه ال قندار نه له هلمن او د کونړ خلکونو به بيخي ډیر تلیو د هلته عسكر موجود وو او په هر ځای کې په هر پوسټ کې د خلکو امنیت نیول او خلکو سره برخودم ډیر زیات خو
په دغه اختر کې مونږ غزې تلاړو لچیلتا خو به هیڅ څوک نشوتل ملګر سره یو ځای بندر موګه او د اختر د شپور زنه مخوند واخیسته هیواد کې د خدای پاک تل پاتې یمن او سول راولي چې موږ هم د شانتي نور خل خل زینو تلار شو
په کونړ کې امنیتی چارواکي هم خلکو ته د امنیت داډ ورکوي د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د اختر په اورځو کې عام ولشت مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه خپل سینونه کوي او نور کڅوک پاتې وي هغه ته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شي اته جته پښپا پورز باندې مزل کولای شي الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي شپه ورځ غزمه او پیری منظم دي
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیات سیمې نام نه وي نو ځکه لګنو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتیو اوس چې نسبی امنیت شوه نو د کونړ وسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خلکو درو لیدلو ته رامات شوی دی
د اختر په مناسبت په راپورونو کې به وړاندې واوري هغه جنې چې منځني خونځیا او لیسې تر اوسه پر مخترلې وای د دوی لپاره به اختر هلوي چې بیر تخپل از دکړې پایل کړي د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري روسیه وایي د جاپان صدر اعظم فومو کې سیدا او د دې هیواد پر شپېته تنه نورو بندیز لګولې چې په دغو کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي موسکو دا اقدام د هغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سببه برید په خاطر پر دې هیواد لګولې دي په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د جاپان پر صدر اعظم او شپېته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي په هغو کسانو کې چې روسیې ته پر تګ بندیز لګیدلی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د جاپان مالیه وزیر او دفاع وزیران هم شامل دي بلورته اروپای ټولنې هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د روسي د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کېږي. د پلان لمخې اروپای ټولنه غواړي چې د روان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسي پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. په همدې سره زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او د خبرونه په پاتې لاسو د کوکیز مال همکار اجمل انصر پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنه. اجمل اندیمه او د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللي، خو سږ اختر وتوانېدل چې په لرې پرتو ولایتونو کې په خپلو کلو باندو کې له خپلو خپلوانو سره اختر ولمانځي. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو له وجې له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو، چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ هم نیمګړې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نو موړی په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لار د نامنې لوج نه شوي کولای چې خپل د زوکړې ځای فیروز کوته لاړ شي، خو سکالي اختر په خپل کلی کې لخ خپل خپلوان او دوستانو سره یو ځای ولمنځه. احمد ولی ازادي رادیو ته ویل خوشاله دی چې له څو کلونو وروسته یو کولای شپل د زمکی لاري خپل کلی ته لاړ شي.
دینه مخ کې د لار امنیت ډیر ښه نه وو او زنسو ته کولای چې حالت لارتم غورته خووس و اتمیاشت کیږي چې دکتور فضل چې امنیت خسوي ده او زه سو واره کیږي چې زه تل یم البته غور او د خپل خپلوان او مرګر سره ملیدل ده او اختر ورځی کې زه تل یم البته
لا ټول هغه ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ور سره مخ دی. بیا هم د طالبانو پاتمیشتنی واکمنۍ کې لوی لارې من شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی وو. هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډیره ناامنه وه. محبوب وایي د نامنې له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه وتللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم، ځکه لاره ډیره ناامنه وه، خو سږکال له ډیرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډیری افغانان له هیواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سکال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یو ورځ مخکې اختر ونمانځه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. په افغانستان کې هغه نجونې چې منځني خونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلې وای، د دوی لپاره به اختر هلوي چې بیرته یې پر مخ خونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځي د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډیر خوښۍ ونه سلمانځلای.
اختر یو داس خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي. خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت په فکر دي. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیا موږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لوم نن تر دوه سم ټولګي پورې د جنو د مکاتب موضوع خو تر د اختر لا په جریان کې و. څه سره مشورې روانې وي چې نو اوس د اختر رخصتیان دي غالبا دغه څلور پنځه ورځې په کوم مجلس نه ور باندې سوی، نو د دقیق وخت په اړه کې څه نه سو ویلې، خو په صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته لنګدې نه هم یاست راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوی او طالبانو خوانځیو ته د تک اجازه نه ورکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د خوانیز کال پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پریکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره باید د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول شوي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي، آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم نظر ته خیم از د خوست اوسیدونکو یو پرمباخ کیم کې نور خو والا وضعیت ښه ده، د مرستې نړۍ لګیا ده، غریبان کې پاتې کیږي او بعد خلکو ته یې ورکوي، او دغه د شمال پوسته د پرمباخ پورې تعلق ده، دغه والا داسې ناوړه چلند یې شروع کړی دي، ککه قومندان ده، بیګا د شپې بس ډیر کسان هلکان تللي وو پارک ته تلل، بیا په کنداغو کنداغو په ویلو ویلو په ویزاتو یې ډېرې ویزاته کړي وو. انا دا د لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي چې داسې قومندانان باید په پوستو کې ونه وسول سي چې عوامو سره زیاتی کېږي، ظلم کېږي. انا دا غږ یې پ کړی وو چې یار زموږ سې دا ویل کوو چې دغه خلک ویو دا موږ ته ډېر خوند راکوي، نو دا خوندونه خو که اخیستل اتې خو بیا هر شی سره خراب دي، بیا به دا حکومت مشکل داسې جوړ شي، دې سره خو د عوامو زړونه تورېږي، عوامو زړونه ترجیږي. نو دا ځل وړ پړو چارواکو ته دغه شکایت لرمه چې داسې قومندانان لکه او دا یوه نه ده، داسې درې څلور عدیسې تېرې سولې ټغرې ویلي وو، نن دا بیګا وړکې ویلي دي، داسې نورځي ویلي وو، ډېر خلک یې داسې بې عزته کړي دي. نو اوس خو په کار داسې دغه لوړ پوړي چارواکي پې خبر شي، یا یې لرې کړي یا سزا ورته ورکړي.
ګوره دغه مرستې چې افغانستان ته راځي، د څو ټنه څو د مرستې وسولې، دغه د دولت ټول سمنصبین چې د اولې ورځې تحولات راغلي دي ټولو پر کورونا چې یوه د دولت سمنصب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شي نه دي ورکړي، او د وی خو خو دا بیکاری ده، د بلی خو هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ سوکو.
دا محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدی پرور از موږ سره یو څه کومک وکي، زموږ حالات به ښه خراب دي، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زموږ دغه هله د ارزومو ده چې زموږ سره مرسته وکړي.
خبرې کومه لوګر نه ملایم چې کومه خبره کوي چې مونږه امن راوستلې ده، یا مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي ده، او دغه جنگ دی دوی وو دوی شروع کړي وو، دغه چې دوی وس ختم کړي ده، لکه نظام په باغی کې ختم شوی ده، خپل جنگ دی دوی دا. بل خبره کوي چې فساد او غلا نه وکي، له تیر نظام نه په ملایانو کې هم فساد زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول په رشوت او په پیسو باندې روان خلک دی پوسه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11
سلرویشت دو سو یو شمیر بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس سلرویشت دو سو یو
زمالخوا هم دومره په نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.